شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سپاس از اینکه در این نیم ساعت برنامه خبری دری با من بودید. حال هم همکارم ناجیه صافی در استودیو است و خبرهای پشتو را تقدیم شما میکنه. ناجیه جان، خوش آمدید.
دیر زیاد مننه نوری صاحب. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د نیم ساعت خبرونه تمو ز ناجیه صافی هرکلای کوم د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ بی په دې خبري مجله کې په دې اړه درته راپور لرو چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنټین موده د روژې د مبارک میاشتې تر پایه وغځوي. نور ریپورتونه هم لرو خو د دې محل مهم خبرونه ل ډی وی نادر څخه ورو. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او طالبانو ویاندویانو پرون د مې په دوهمه په بیساري ډول پر ټویټر بحث کړی دی. د فینریوال سازمان یا منیستری انټرنیشنل پرون د مې په دوهمه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د طالبانو ویاندویانو پرون د مې په دوهمه په بیساري ډول پر ټویټر په بحث کې سره نښتي وو. دواړو د لفظي شخړې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه چې په ټپه ولاړې دي کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لیګټ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي، خو که چیرې وسلوال طالبان حملو ته دوام ورکړي په متقابل عمل به لاس پورې کوي. سونی لیګټ پر ټویټر ولیکل، حمله د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نشي هو ځواب یې ورکول کیږي. په دې ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ټک شوی و. د ټویټ په ځواب کې مجاهد لیکلی چې د جوړجاړي لاره د دوهې د موافقې په پلي کېدو کې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر اساس داسې ګڼل شوي وو چې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو لا یې څرک نشته. د فینریوال سازمان امینیسټی انټرنیشنل پرون د مې په دوهمه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. سردار عارف وزیر په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له وتلو غړی و. هغه له ناسرګندو کسانو د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې وویشت او پرون سهار یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د فینریوال سازمان ویلي چې د پاکستان حکومت د سردار عارف وزیر د قتل په اړه خپلواکي او اغیزمنې څېړنې وکړي. د نړیوالې ادارې چې د بشري حقونو ملاتړ کوي ویلي چې هغه وګړي چې پر سردار عارف وزیر یې ډزې کړي باید وپیژندل او محاکمه شي. د سردار عارف وزیر د قتل مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د سردار عارف وزیر مړی به نن یکشنبه په ډیره اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو په بدرګه پرون له اسلام آباد ډیره اسماعیل ته ولېږدول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماخوستن په ډیره اسماعیل خان کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
دا ظالم دا جابر دا زمون پا مرگون بانده کافر خود جوڑ شی مفاتح نشی جوڑ کرده دا دادان سمونی که چمیشی پختر خواب مکاولای خدا دا دیر افرای وکرلی دا غرونا دا وقتونا دا زمون دا پختنو دی.
د منظور پښتین دا بیان پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور شو. په ډیر اسماعیل کې له دې مراسمو په خپرو شویو ویډیوګانو کې منظور پښتون ترڅنګ د پاکستان د پارلمان دواړه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم لیدل کیږي. سردار عارف وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو عمده مشر علي وزیر د کاکا زوی دی. ویل کیږي چې سردار عارف وزیر د دې کورنۍ 13 ځوان دی چې په دې داسې هدفي حملو کې وژل کیږي. د پاکستان حکومتي ادارو تر پرون ماخوستنه په دې اړه کوم بیان نه خپور کړی. د شمالي کوریا دولتي رسنوي خبر ورکړی چې کیم جونګ اون په عام محضر کې را سرګند شوی دی. کیم جونګ اون تقریبا شل ورځې نه و را سرګند شوی او له دې کبله د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې وې. د شمالي کوریا دولتي خبري اجانس پرون د مای په دوهم وویل چې کیم جونګ اون پلازمینه پیونګ یانګ ته نږدې د کیمیایي کو د تولید د یوې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې ګډون کړی دی. له دې مراسمو په خپرو شویو عکسونو کې کیم جونګ اون له خپلو مرستیالانو سره د خبرو په حال کې او خوشاله معلومیږي. د رویټرز خبري اجانس په حواله د عکسونه د رودونګ سیمونګ ورځپاڼې خپره کړې چې خپلواکو سرچینو یې حقیقت نه دی تایید کړی. شمالي کوریا د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خپلې ټولې پولې تړلې، شدید بندیزونه یې لګولې او د اپریل په دیرشمه یې اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هیڅ مثبته پیښه یې نه ده ثبت کړې، خو څارونکي د شمالي کوریا پر دې ادعا شک لري. د قزاقستان د مخکنی ولسمشر لور دریغه نظربایو د سنا مجلس ریاست لری شوه. هغې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې پر دې چوکۍ کار کاوه. خو د قزاقستان ولسمشر قاسم جومور توقایف پرون هغه له کاره لرې کړه. دریغه نظربایو په 2016 میلادي کال کې د خپل پلار نور سلطان نظربایوف په مرسته د قزاقستان پارلمان ته ورننوته او داسې ګڼل کېده چې د خپل پلار وروسته به د قزاقستان ولسمشر شي. نور سلطان نظربایوف تقریبا درې لسیزې په قزاقستان کې ولسمشر و. هغه او نه اویا کلن دی، خو لا هم د قزاقستان په سیاسي چاپیریال کې له مهمو څیرو ګڼل کېږي. نور سلطان نظربایوف د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې له دندې لرې شو. دا هم وروستی خبر. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. امریکا له یو کال راهیسې په اوکراین کې سفیر نه لري. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د دایتن د کاندیدي خبر اعلان وکړ، خو په اوکراین کې د سفیر په توګه د هغه ګمارنه د امریکا د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. کیت دایتن اوس مهال په اوکراین کې د امریکا د پوځي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کوي او په جرمني کې د جورج سی مارشال په نوم د یو مرکز مشر هم دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د دایتن د کاندیدۍ هرکلی کړی دی. هغه پرون د مې په دوامه پر ټویټر ولیکل چې له دایتون سره د پوځي اصلاحاتو لپاره د سلاکار په توګه خبرې کړې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، تاسو کولی شئ چې زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د خبرونه واورئ او ویلولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنټین موده وغځوي. دا هم او رئیس د افغانستان د ملي امنیت شورا وی طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغه شورا ویان جاوید فیصل:
گروه های مثل طالبان و داعش اینا همکار القاعده هستند.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دی ګړندی کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي.
د همرو چې یو شمیر کابل خریان شکایت لري چې د روژې په میاشت کې قرنټین، بې وزلۍ او بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
افغانان په قرنټین له وجې په کورو باندې ناستې ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنټین کې پاتې شي. مور خاص دي.
په دې اړه هم درته راپور لرو چې په یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیا کې دولتونه ورورو د کورونا د وبا له کبله لګولي بندیزونه نرموي. د خبرونه لومړی مطلب ترازو: د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداري ورکوي، د بندیزونو موده وغځوله. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنټین موده د روژې د مبارک میاشتې تر پایه تمدید شي. درک په خبر پانه کې چې پرونخ پرسو ویل سی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کورونا له وبا سره د مبارزې درځون لپاره فوق العاده غونډه را بللې و. دا غونډه د ویډیو لاري شوې او د کابینه ټولو غړو او والیانو ګډون پکې درلود. په غونډه کې همدارس پریکړه شوې چې د کابل او ولایتونو ترمنځ مسافرونکو پروازونه هم بند شي. درک په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې کورونی مسافرونکو پروازونه به تر کومه بند وي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت پر نو ویل چې په ټول هیواد کې 109 تنه تازه په کورونا ویروس اخته شوی دی. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته و ګروشمیر له 2500 اوښته دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایند وحید الله مایار په کابل کې رسنیو ته ویلي چې یوازې په کابل شهر کې په کووید 19 ناروغي د اخته و ګروشمیر شپږ سوه نه ویشتنو ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په حکومت کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې په کابل کې د 500 کسانو طبي معاینې چې د یو راپور لپاره شوې وه څرګنده کړې چې تر نیمایي زیات وګړي په کووید 19 ناروغۍ اخته وو. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده. سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا معلومات پرون د کابینې په غونډه کې شریک کړي دي. د سرچینې په وینا د امنیت روغتیا وزیر خبرداري ورکړی چې دوی ته په تصادفي ډول څرګنده شو چې ډیر خلک په کابل کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایند وحید الله مایار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا مطالعه او نوې معلومات د کابل شاریانو ته یو جدي خبرداري دی ترڅو د کورونا ویروس جدي وګڼي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر تر دې وړاندې له یو شمېر غربي رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې شاید 1 میلیون افغانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شي او تر 1 لک پورې انسانان شاید له دې کبله مړ شي. د امنیت روغتیا وزارت ویاند پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو ژغ کړی چې د روغتیا وزارت خبرداري جدي وګڼي کنه تر 30% زیات وګړي به کورونا ویروس ونیسي. په افغانستان کې د کورونا وبا په داسې وخت کې راغلی چې خلک تر سخت اقتصادي فشار لاندې دي. له کوچنیانو سره د مرستې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په یو وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته جدي اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې 2 میلیونه کوچنیان چې تر 5 کلونو کم عمر لري په افغانستان کې په سخته لوږه کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاس لبلی خو یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي وای د روژې په مبارک میاشت کې قرنټین بې وزلی او بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات د خان محمد سین په ریپورت کې.
په کابل خار کې قرنټین بې وزلی بیکاری او د خوراکي موادو د بیې لوړوالی بل اخر یو شمیر روژه په خوله خزي نارینه سپینګيري او ځوانان اړ کړل چې سړکونو ته راووزي. دوی چې د شنبه په ورځ د کابل ښار په چارې قمبر کې واټونو ته راوتلی وو ویلې غواړي د خپل بې وسۍ او ستونزو غږ حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو ته ورسوي چې په روانو سختو شرایطو کې ورسره مرستې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نسیمه او فضل حق عادل
دوه میاشتې کېږي قرنټین یو. میړه مې لاسګادي ګرځولو مخکې به یې 1.5 افغانۍ ګټلی. اوس کار نشته، کور مو هم کرایي دی. مجبور شو راووزو چې دولت راسره مرسته وکړي.
وزارت صحت هم قدیمه وعده کړې، حکومت مې کوم، حکومت هم وعده کړې، حکومت مې کوم، لیکن هیڅ سوال نشته.
د عامه روغتیا وزارت او حکومت ژمنه کړې وه چې مرسته به وکړي، لیکن تر اوسه یې نه ده کړې. د دې لپاره خلک راووتل چې حکومت او بهرانیان ورسره مرسته وکړي. لاس وچې ډوډۍ خلکو ته ورکوي خو هغه هم نه رسیږي. مجبور شو چې راووزو.
د ټولنیز ژوند د پراختیا د مؤسسې رئیس رمضان غوري چې د خلکو دغه ټولېدلې تنظیم کړي وای که په دغه روژه او د قرنټین پر روان وضعیت کې د خلکو لاسنیوی ونه شي یوه لویه غمیزه به رامنځته شي.
افغانان په قرنټین له وجې په کورو باندې ناست دي، ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنټین کې پاتې شي. موږ خاص دي مرستې کومکونه وشي او کولی کې په افغانستان کې به مړي ډېر شي، په افغانستان کې به مرض ډېر شي، په افغانستان کې به لاکانونه ورځ ډېره شي.
دا په داس حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا 2 میاشتې کېږي چې ګرزبندیز لګېدلې ده. د ګرزبندیز له امله د خلکو ورځني کارونه په ټپه درېدلې او دې وضعیت خلک او په تېره هغو چې ورځ مزدوري به یې کوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. افغان چارواکی وای د خلکو د روغتیا او اقتصادي ستونزو د کمول لپاره لسو وزارتونو یو کمیټه جوړه شوې چې بیوزلو خلکو ته د مرستو رسولو د پلان په جوړولو بوخت ده. د مالی وزارت چې د دغه کمیټې غړی دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې پر کابل سربیره به د هیواد ولایتونو ته هم مرستې ورسیږي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی آزادی راډیو ته وویل
د بودیجوی امکاناتو لپاره طریقا هیوادوالو ته بیخي بالکل ډاډه اطمینان ورکولی شو چې هیڅ مشکل دم حاضر الحمدلله ورسره مخامخ نه یو. کو نړیوال همکارانو هم راسره مرسته کړې ده او انشاءالله دغه کومکونه به ورسیږي. ټولې مرستې بهرنۍ دي که داخلي دي دا به د ټول منظم همغږۍ ترمنځ مصرفیږي.
روان وضعیت ته په کتو تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیویي پیغام له لارې سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د مستحقو کورنیو ته د نانوایانو له لارې پخه ډوډۍ ورکړل شي. که څه هم دا لړۍ روانه ده خو ډیری خلک وایي چې په دغه پروګرام کې مستحق کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وز هم یو نره وال موضوع. په داسې حال کې چې په یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیا کې دولتونه ورو ورو د کورونا د وبا له کبله لګیدلې بندیزونه نرموي، په امریکا کې د یوې نوې دوا جوړېدو سره هیله زیاته شوې چې ښایي د دې وبا شر د انسانانو له سره کم شي. جزئیات د فرشتې جرلزی په ریپورت کې.
د هسپانیا حکومت پرون بالغو وګړو ته اجازه ورکړه چې په پارکونو کې ورزش وکړي. تر تقریبا 9 ورځې عمومي بندیز وروسته له دې اعلان سره د هسپانیې په ډیرو شهرونو کې پرون لیدل کېدل چې پارکونه او سړکونه له خلکو چې منډې وهلې او بایسکل یې ځغلول ټک شوي وو. په ایتالیا کې چې په ټوله نړۍ کې دوهم هیواد دی چې په کووید 19 ناروغۍ ډیر وګړي مړ شوي، 4 میلیونه وګړي کولای شي چې د دوشنبې له ورځې کارونو ته ولاړ شي. دا خبر پرون د ایتالیا صدر اعظم جوزیپه کانتي اعلان کړ. خو په بل اروپایي هیواد فرانسه کې چې هلته هم ډیر خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوي وو بندیزونه پر ځای پاتې کیږي. د فرانسې د روغتیا وزیر پرون په پاریس کې رسنیو ته وویل
کونفورممان ا لافی یونانیم دو کمیټه د ساينټیفیک لو پروژه
د ساينس پوهانو د کمیټې د ټولو غړو د مشورې او د هغې لایحې پر اساس چې بیا د وزیرانو شورا ته وړاندې سو پریکړه شوې چې بیړنۍ حالت د جون د میاشتې تر 24 پر ځای پاتې شي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په کورونا ویروس اخته و ګلوشمیر پرون 1.1 میلیون بلل سوی وو. دا په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې دي. په امریکا کې له دې کبله د مړو شمیر 15,000 ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په امریکا کې ډاکټرانو یوه نوې دوا ازمویلې او په ازموینو کې څرګنده شوې چې دا دوا د کورونا په ویروس د اخته و ګړو له رغېدو سره مرسته کولای سي او اخته کسان له دې دوا سره ژر جوړیږي. له دې کبله خوشبیني د زیاتېدو په حال کې ده. د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې تایید شوه، خو د چین حکومت تازه ویلي چې نوی پیشه د کمیدو په حال کې دي. په چین کې یو شمیر فابریکو او کارځایونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړ سوې ده. په هند کې چې 1.3 بلیونه وګړي پکې اوسي د نړۍ په کچه پراخ 65 بندیز اعلان شوی دی. په هند کې به تر 2 اونیو بندیزونه پر ځای وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په روسیا او پاکستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په بېساري ډول پرون زیاتې شوې دي. د دې پوهنتون په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر له 300 زیات شوی او 400 تنه له دې کبله مړه شوي دي. په همدې حال کې په روسیه کې د ناروغانو شمیر 1,20,000 ته لوړ شوی دی او 1,200 تنه له دې کبله مړه شوي دي. ډاکټران ټینګار کوي چې خلک باید له دې ناروغۍ د ځان د ساتلو لپاره لاسونه وخت نا وخت په صابون پریمینځي، ماسک واغوندي او له نورو خلکو سره دي نه نږدې کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونکړي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دې شورا بیان جاوید فیصل ټینګار کوي چې له تروریستي ډلو سره به د طالبانو اړیکې د سولې بهیر اغیزمن کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د داعش د ډلې ترڅنګ طالبان هم له امریکا سره د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره همکاري کوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل وای د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره اړینه ده چې طالبان له ترګرو ډلو سره خپل اړیکې وشلوي. ښاغلی فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل
گروه های مثل طالبان و داعش
د طالب او داعش دلیل القاعده سره همکاري کوي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي چې د سولې هیلې له تمې سره سمې پر مخ لاړې سي او نتیجه ترې واخلو.
ښاغلی فیصل یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوربان د خلکو حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. د له طالبانو وغوښتل چې دغې غوښتنې ته غاړه کېږدي. دی وایي د سولې د بهیر د ګړندیتوب لپاره تر اوسه 1550 طالب بندیان له زندانونو خوشې شوي او په راتلونکو ورځو کې به 950 نور هم خوشې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې د لارې د شورا رئیس سید اکبر اغا وایي د حکومت او طالبانو لخوا دا شان څرګندونې د سولې له بهیر سره مرسته نه بلکې زیان ورسوي.
طرفینو خبره چې ده دا د په یو سور جنگ باندې دلالت کوي. دا هم د عملیاتو یو جز ده چې طالب په حکومت خبرې کوي که حکومت په طالب خبرې کوي. دا د اعتماد او د باور وړ خبره نه ده. دې ته زورسته چې مثبت خبرې وسی.
طالبانو تر اوسه د امنیت د شورا د ویاند د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې یاد ډلې حکومت د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ځنډولو تورن کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا سره په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له لورې د سختې جګړې له امله شاوخوا زر ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي. جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې.
د ملکی تلفاتو په اړه یو ځل بیا ژبري اندېښنې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په تیرو دوه میاشتو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. د دې وزارت ویان طارق قاریان د شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبری ناستې پر مهال وویل د طالبانو له لوري د جګړې شدت د دې لامل شوی چې ملکی کسان ډیر ووژل شي.
از ما هوته
دی وایي د هوت میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله طالبانو په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی. په دې بریدونو کې شاوخوا زر کسه ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. په دې کې 308 ملکي وګړي وژل شوي او 590 کسه نور ټپیان دي. ښاغلی آریان وایي په وژل شویو ملکي کسانو کې ماشومان، میرمنې او سپینګیري هم شامل دي. نوموړي دغه راز دا کار د طالبانو له لوري بشري جنایت یاد کړ او وی ویل طالبان نشي کولای د ملکی کسانو په وژلو سره خپل اهداف ته ورسیږي. خو د ښاغلي آریان په خبره په دې موده کې طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي تر دا مهاله شاوخوا 1400 طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. هغه څه چې طالبان یې بیا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي له پخوا څخه طالبانو په خپلو بریدونو کې د پام وړ کمښت راوستی دی. نوموړی بیا افغان حکومت د ملکی تلفاتو په برخه کې زیات ښکېل ګڼي. ښاغلی مجاهد دغه شان د ملکی تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور هم بې اساسه وباله. له دې سره هم مهاله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي که څه هم د ملکی تلفاتو کچه له پخوا راکمه شوې خو بیا هم ملکیان قرباني کیږي. هغه په خپل ټویټ کې د یونما وروستي راپور ته په اشاره سره چې د 2010 کال په لومړۍ روبه کې د ملکی تلفاتو په اړه درلود ویلي د تیرو اتو کلونو د همدې مودې په پرتله دا کچه 90% راکمه شوې وه. له بلې خوا د امریکا سی این این تلویزیون د دې هیواد د دفاع وزارت له قوله ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. دغه ټلویزیون د امریکا د دفاع وزارت په حواله وایي په داسې حال کې چې د مارچ له لومړۍ نیټې څخه تر یو دیرشمې نیټې پورې طالبانو په نړیوالو ځواکونو خپل بریدونه درولي، خو په مقابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. خو اوس پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د جګړې پراخوالی او پکې ملکی کسانو ته د تلفاتو د اوښتو مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي
دولت نمیخواد جنگ کنه.
دای وی په دې وضعیت کې چې افغان حکومت نه غواړي جګړه وکړي او تل یې د فعال دفاع خبره کړي، خو برعکس بیا طالبان جګړه کوي. د دې واضح ځواب دا دی چې طالبان د ملکی تلفاتو اصلي عاملین دي. ښاغلی یارمند وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام هیڅ معنا نه لري او د جګړې ښکېلې غاړې دي د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست اعلان کړی چې په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د برېښنا د ستنو الوزولو په تور یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل ښار په شمال کې د برېښنا ستنو د الوزولو په تور د یوې شپږ کسیزې ډلې د نیولو خبره کوي. دا ډله تورنه ده چې څو ورځې وړاندې په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې نړولې دي. د ملي امنیت ریاست د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې له دغې ډلې دوه میلا کلاشینکوف، یو آر پی جی راکټ او یو کرولا ډوله موټر ترلاسه کړي دي. دغې ادارې د یادو نیول شویو کسانو د هویت په اړه په خپله اعلامیه کې څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب وایي چې دا کسان باید مجازات شي او دغه شان د برېښنا د ستنو د نړېدلو له امله د رامنځته شوي زیان لګښت هم پرې کړي. دی وایي هیله دا ده چې دغو کسانو ته د سخته سزا ورکړل شي تر څو نورو ته پاند وګرځي. پرته له شکه چې د دغو مسایلو رسنیز کول به نورو ته پاند ګرځي او بیا به هیڅکله داسې ستر جرمونه ترسره نه کړي. د کابل د میربچه کوټ ولسوالۍ په میرزا خیل کلی کې د سور د میاشتې په اتمه نیټه د شپې لخوا د دغه وارداتي برېښنا ستنې والوزول شوې چې په دې پیښې سره د څو شپو لپاره د کابل ښار او څو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. همدارنګه د دغو ستنو په نړېدلو سره هغه تولیدي شرکتونه چې له دې وارداتي برېښنایي ګټه اخیستله هم د څو ورځو لپاره یې چارې په ټپه ولاړې وې. په دې حال کې د ولسی جرګې د شکایتونو کمیسیون مشر محمد صادق قادری وایي هغه کسان چې ملي ګټو ته زیان رسوي باید سخته سزا ورکړل شي. دی وایي هغه کسان چې تاسیساتو ته زیان رسوي، برېښنا پرې کوي او ملي ګټو ته زیان رسوي ستر خیانت ترسره کوي، باید دغه شان خیانت عملونو ته سخته سزا واورول شي. برېښنا شرکت وایي چې د دغه ستنو په نړېدو دغه شرکت ته په مستقیم ډول $300,000 زیان اوښتی او په غیر مستقیم ډول بیا سلګونه زره ډالره زیان یې اړولی دی. د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برېښنا ستنې تخریب شوي او یا هم د برېښنا د انتقال مزي پرې شوي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې دغه کړنو نږدې 1 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی څارنوالۍ تیره اونۍ وویل د علاقه چې د سالنګ په مامدی مشهور و له یو همکار سره یې په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د نړولو په تور هر یو په 14 کلونو بند او دغه شان 1.5 میلیونه افغانۍ نه په زیاتې نقدي جریمې ورکولو محکوم شوي دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي. دغه ورځپاڼو ته سالی محمد صالح کتنه کړې.
د بریتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپلې و تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو د ورځې په اوسط ډول 15 حملې کړې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان ځواکونه چې د امریکا لږ پوځي ملاتړ اوس ورسره دی په تیرو 2 میاشتو کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله زیاته مرګ ژوبله لري. له دې سره د ورځپاڼې په حواله هغې ماتېدونکي موافقې ته خطر پیښ سوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی ده. انډیپینډنټ ورسپانی د امریکا د پاوځ ارزونې ته هم اشاره کړې چې ویلې دي په مارچ میاشت کې پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې تر هغه حد زیاتې وې چې دوی د خپلو پسرلنیو عملیاتو پر مهال کولې. لیکوال د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله زیاتوي چې وسلولو طالبانو د مارچ له لومړۍ نیټې په اوسط ډول د ورځې 55 حملې کړې چې ورسره د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته سوې ده. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه، طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه. د برتانوي ورځپاڼې انډیپینډنټ په لیکنه په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه قمندان جنرال سکاټ میلر د سې شنبې په ورځ د طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې کمې کړي او په ټولو اړخونو کې سیاسي رهبرانو ته چانس ورکړي چې د یوه سوله ییز حل په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې ناامني په داسې حال کې زیاتیږي چې د مخالی په حواله امریکایي چارواکي هڅه کوي له طالبانو سره لاسلیک سوي موافقه برحاله وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو ورلد پریس ریویو مجلې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو پر کړکېچ لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په سلګونو زره هغه افغانان چې په وروستیو میاشتو کې له ایران راستنه سوي شایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرولو عمده عاملان وي. مجلې د ایتالیا د نړیوالو سیاسي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ